مشال رادیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مارچ شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام تړون هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجملنا خبرونه اورو. افغان طالبان وای تراغی به رسول خبری نه کوي تر څو چې شرطونه منل شوی نه وي. په خبر کې د خبريالانو اتحادیه وای حکومت ته صحافیانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي. او په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغ خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې او درولې نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دا ونه د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغ خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا پنځم دور بره ورسیږي یا په اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
له دې وړاندې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سولې د مذاکراتو په لړ کې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. په پېښور کې د خبریالانو اتحادیې غړي وایي په دې رستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیمه واره دی. پرون په پېښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب کې د رسنیو په دفترونو کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل حکومت دې خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي.
حکومت پخپل ذمہ پورا کولو کې ناکام شو. دی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دی په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازی باندې حمله کړې ده. نو زموږ چې دی ټولو ذمہ داری په حکومت ځکه ذمہ داری چې پابندی ونه کوله او تحفظ ورنه کړو.
یاد دی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر بښونکي ممتاز قادری ته د پنسه ورکولو پس حکومت پر رسنیو کې په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز لګو چې رستو بیا ځنو کارجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د خبر پاڼې پر اساس نیول شوو کسانو چې په یوه رکشه کې یې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پایته ورسېدل. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یوویشت ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته امر ژبله اوښتې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو او زخمیانو شمېرې نه دي یادې شوې. په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکو سید اختر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پیرا سي. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې به د سایکل، ځغل، فوټبال، کرکټ، د تقریرونو او د غسي مختلفې مقابلې کیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی چې یو وخت یې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. حسن ترابی د 1999 کال په کودتا کې هم مهم رول درلود چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېد. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ترابی د سړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی په 1999 لسیزه کې د توندلارو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او دغه مرستیال ایمن الزواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی و. خو په 1996 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار له کبله اسامه بن لادن له خپلې خاورې وایست. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. دا په تیرو دوو کالونو کې د ترکی د یو جګپوړي مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري سره یو ځای ولاړ و، ویویل زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي، خو موږ خپل تاریخ او جغرافیا نشو بدلولی. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او ترکی لپاره دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منسي او جګړو د فرقایز او نسلی شخړو د ختمولو یو نقطه نظر خپل کړل شي. په دغه موقع ساک جانګيري په زونو سیمایزو معاملو اختلافات اومنل، خو زیاته کړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافاتو هوارولو ته ژمن دی. د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د پوځ ویان انډري لیسینکو پرون ویلي دي چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریوپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال شوه چې اوکراینی سرتیرو ته د یاغیانو د یو جاسوس ډلې په اړه معلومات ترلاسه شول. د پوځ ویان وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 500 اوکراینی سرتیري زخمیان شوي دي. اورسته خبردار چې ترکمنستان ولسمشر د هواد د تیل او ګیس په ادارو کې د درغلي او غندنه کړي ده. قربان کلی بردی محمدوف په یو غیر معمولی ټلویزیونی وینا کې نیوکه وکړه چې د ترکمنستان د تیل او ګیس په ادارو کې پراخې درغلې موجود دي. هغه د مارچ په سلورم خپل کابینېته په ډېړه لږ جزئیات ورکړل، خو په مشخص ډول د انرژي په برخه کې د پخانی وزیر اعظم د مرستیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واغسته چې په نومبر میاشت کې د روغتیا ستونزو له کبله دندې لري کړې شو. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپل غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي.
د لاري نقشه چې جوړه شوې ده د حقیق غایم دا وه د مصالح مخالفینو د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شوري شورا دا سره کینی.
بلخوا وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړي.
هغه کې یو اند خو ناست دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبان نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده فیصلې نور خلک کوي.
په مومندو کې د لوبو د میلې حال درکوو.
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګداګاړي ریس چې دین له وځي کوم میجر ګیمز یا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي.
او اونیس پروگرام تړون کې د خوست سیمې د روایتو او دود دستور حال درکو.
یا د شمال د دوه مندا په نوم یو خارګوټی دا داسې په ګوربلسکي وړوکی خارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په داسې حال کې چې وسوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو انکار کړي، د سولې عالی شورا یو جګپوړي غړي او افغان حکومت دغه مذاکراتو ترسره کېدو ته هیله ښودلې ده. افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ مذاکراتو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصيل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د سولې علي شورا هیله مند چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې کدا اونۍ ونسي شای بل اونۍ پیل سي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري 15 مڅلور اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو تکشینوي بل اخره جوړستي.
دا پنځم دور بر اورسیږي یا بل اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د حقیق غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شوري شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږي څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو ور بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشي کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15مه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله من دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو. یوې مرکې ته افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته اول افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړ چمتووالی لري خو اوس ځنډېدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړې دي د افغان حکومت دریځ پوښتلی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید یا د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان او د کاوچین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او د ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګېږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنې هغوی ژمنې عملې شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله من دي چې دغه ژمنه هم عملي شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی زی خبرونی
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شی
تا سوړان دی واورید چې وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړي، خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا هله لري ټاکل شوی و په چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په خوانی سفیر او سیمهیز چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې تری پختلی چې د سولې په مذاکراتو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات کېدای شي.
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي، داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کور سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه کړې چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي، په اسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکې دلته دي زمزره دي، نو کانر چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوا نه دي. خو په دې کې په کار وه چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وای، نه یم خبر پاکستان به کړي، خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګ دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پنځمه غونډه کېدونکې ده، نو په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیخ په نیخ خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی، پنځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې سه نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ، که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستی د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان دے افغان حکومت سره کناولی نوی او بیا دوی کینی مجلس په پڅ کوي.
دا مشال ریډیو دا
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ډان ورځپاڼه لیکي، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو سرګندونو دا ثابتېږي چې پاکستان پر ځینو طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه د خبرو میستکې نه وي، او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ریښتونې همکاري وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ډان رسپانه لیکي، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې سیړنیزې ادارې سره په خبرو کې وویل، پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. رسپانه لیکي، د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري، ځکه چې له کلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بریدونه ترسره کوي، ولې بل خوا پاکستان دغه تورونه ردوي. سرتاج عزیز په واشنگټن کې وویل، د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولای شي چې دغه طالب مشران د خبرو میستر راولي. دوی پر دغو طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملېدو ته راضي کولای شي، خو دا څه نوې خبره نه ده. که څه هم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د وسلوالو کفارو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسوالو خلاف عملیات کړي چې د دغې له وجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بې کوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د سرتاج عزیز د خبرې نوې نه دي، خو بیا هم هغه دا څرګنده وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او د دغه هیواد دا دعوی دروغ دي چې ګینې دوی له پاکستانه تراګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي اوس باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملي توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړل شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګړی کړل شي. په دې لړ کې د خیبر ایجنسی په جمرود شاکاس کې د یاد سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه شوه. په غونډه کې شریک مشرانو وویل چې باید حکومت د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موکا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي او کدا سینوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي، خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړي شي.
کدی حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل تیار یو. بسم الله
منظور ویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو. اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید ده چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق دا غواړي، دا تمه لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارمز راشي، د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړي شي.
او په دې موخه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
نو موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړي شي. حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاوي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبر ټول متفق یو چې په خاور زمون هغه دار الخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو دي سبا کې شامل شي.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبې کې شامل کړي شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبې کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان لا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په خبر کې د خبريالانو ټولنې خیبر یونین اب جرنالیست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. خبريالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل له خبره د زلان یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
دا د خیبر یونین اف جرنالیست غړي دی چې د ممتاز قادری د پانسی روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسی کړی شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځنې بلواشې مظاهره چانو د قادری جنازې ته د کوریج نور کول لوجه په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړې. خبريال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہداری د حکومت په غاړه ده.
دا د حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی په اخبارونو عملی کې په صحافیانو عمله کې زمونږ په صدر راناظیم باندې عمله کړې ده. نو زه وایم چې دوی ټوله ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ولګوله او تحفظ یې ورنه کړ.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوخي د رپورټینګ لوجه وړاندې هم خبريالانو ته زیان رسیدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې په حیدرآباد کې په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په مومندو کې د لوبو میله شروع شوه. دا میله د فاټا سیکریټریټ په مرسته جوړه شوه. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستي شي. دا لوبي به تر مارچ د 28 منټې پورې دوام لري. د دې میلې نور تفصیل د سیمینا شانواس تر اجزا راکوي.
په مومندو جنسای کې د لوبو دویم لوی میله شروع شوه. چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطح د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبي به تر د 28 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورتس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دی ټول بده کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه بده کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرند پروګرام خې چې پاره کې مختلف
د کوزه محمد جنسی د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډیر یو کولی فیسټیوال دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملوي. غلطو سرګرمیانو نه پکې دی دوی رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دي. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغه سی یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښي او هغه کې یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمود اوسیدونکو لوبغاړي برخه اخیستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم لرو او ریدل یې مهي ربي د ماسپخین یو نیمه بجې شوی لومړی لړن خبرونه د انیسا اجمل ناورو
افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په اعلامیه کې ویل تر هغه بعد د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکی ځواکونو په دوی حمله او درولي نه وي او افغانستان وتلی نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که داونه د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیخ په نیغه خبرې ونه شوي نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. په پیښور کې د خبريالانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست غړي وايي په دې رسنیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبريالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسودو لسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو توکو سره نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ لسوالۍ سره تعلق لري. د ننګرهار ولایت پاچینو لسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. په مومندو ایجنسی کې د فاټو سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوی. د فاټو سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکي سید اختر نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 ملیون روپۍ خرچ به پرې راسي. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده په خنیو سره اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شوی. د سودان سرکاري ټلویزیون پر ویلي چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. او د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقه تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي د سرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړی دی.
لن خبرونه مو د انیس اجمل ناوریده. اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آی ای نچکارۍ بل په مسترد کې دولی کلی دا ورسپانې لیکي چې د پی آی ای د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتونه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نشو او د ډزو په نتیجه کې د پی آی ای ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منځوريږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي خو ښه به دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وی او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وی. ورسپانه لیکي چې په جمهوری ملکونو کې د سینټ رائے ته ډیر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آی ای یو لوی اقامي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آی ای د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د پوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړی شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,55,00,000 یورو ورکوي. ورسپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورسپاڼه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته استنولو د ځنډیدو فیصله رد کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې زمونږ د همکاري انیس اجمل لاورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 2,000,000,000 ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبره رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېتانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېتانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په ترکی کې د ویبتلې ورسپانې پر دفتر د پولیسو چاپې د اروپای ټولنې او د رسنیو د ملاتړ ادارو عکس العمل پارولې دي. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورسپانې په سلګونو مینوالو په ترکی کې اعتراضونه ورکړل. زمان ورسپانه د ترکی په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا وخت په امریکا کې میشته او د ترکی د ولسمشر له مخالفینو ګڼل کیږي. نور تفصیل د سالم احمد صالح ناورو.
د ترکی پولیسو د دویم ورځ لپاره هم د وی وتلی ورسپانی پر سلګونو موترزو او پریدلو پلاویانو وشکي به هون کې غاز او به او رابړی مرمۍ وکړولې. مظاهره چند د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلاویان و ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې ټوډی زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپی وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو آزادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یو څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگتن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو اونیز خبرونه تړون ته. د نن په تړون پروګرام کې د هوست د خلکو په ژوند او د دستور هم د هوست له خلکو سره خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکو د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکو به په دې خبر وی چې افغانستان ټول څلور دیرش ولایتونه لري، خو په دې بشای ډیر لږ خبر وی چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي.
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورنډ لاین یعنی د پښتونستان څخه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو شارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د خوست ولایت ښارګوټی په خپله مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادیږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادیږي. دولس ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور ښارګوټي چې لري البته د خلبیسات و پسې ښارګوټی دی، علی شیر دی، تڼیو په خپل په تڼیو ولسوالۍ کې واقع یو ښارګوټی دی. دوه مونده په نوم یا د شمال د دوه مونده په نوم یو ښارګوټی ده. داسې په ګوربلس کې وړوکی ښارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دی، دولسو کې مې درې درې واحده درته وویل چې په مرکز پورې موقعیت لري چې شمال ده، لکان دی، متون دی. او نور ولسوالۍ تیره دوه منده شمال دین، کلندر، منګل، مساخیل، منګل، ززی میدان، علی شیر، باک، علی شیر البته د تریزیو په نوم هم یادیږي، اسماعیل خیل، تانی ګوربز په نوم مشهور دی. واو ولسوالۍ د نادر شاکوټ په نامه یادیږي.
اوس پښتنه داده چې په خوست ولایت کې کومي پښتني قبیله ژوند کوي. محمد ولی شاه عمرزی پاړه وای
په خوست کې لویه قبیله اول اندرزرادان دي، دویمی البته منګل دي، دریمی دلته نو مختلف قومونه دي چې ماتون تڼي یادولی شو، ګربز یادولی شو، داغه دي واړه قومونه، خلجی البته یادولی شو، واړه قومونه نور هم شته. مثلا په خوست کې اهل هنود هم ملکیتونه لري چې اوس د وطن د ناوړه پیښو په حساب البته د خوست نه وتلي دي، یو نیم کس یې دلته شته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند ژواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولسی پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل
په خوست کې خوشحالیانې چې دي، یو په وادونو کې دي او د چا زوی پیدا شي، همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي، یا د نوي کال یا د پسرلي لومړی ورځ ورته وایي، دا ده په اخترونو کې ده. او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته سوباتونه وایي، میلې ورته وایي، کله کله ځوانان میلې کوي، خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کوي، یا یو ځوان ته ووایي چې دا مصرف ته وکړي، تاسو کور ته درځو، په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسېنه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی جشنونه نیسي، خوشحالۍ کوي، یا د پوهنتونونو نه فارغېږي، په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شانګار د خوستوالو د خوشي انداز داسې بیان کړ:
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی، کله چې ورا زی مشناوي چې روري دی ته ورا وایي، هغه څوک چې وزي دی ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراتي ورته وایي. دا چې کله هغه د ناوي د کلي خوا ته ځي، دوی ډولونه ځان سره لري، بس په لار کې هم اتڼ کوي، په موټر کې هم ډولونه وایي، دالته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کې میدانی کې او پچلا جمع کې یا خانګاوې چې کوم ځای کې وي دې کې اتڼونه کوي. او پیل وخت کې په کلي کې هم ساز او موسیقي روانه وي، نو مخکې نه توپیر همدا دی چې اوس خو دغه تخنیک چې پرمختللی شو دې سره، لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ اواز د وسایلو زیات شوي دي، نو په کلي کې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کې بیا ځوانان راټولېږي، مثلا د شپې د خوانه په یوه اوجرا کې کښېني، دوی موسیقي هم کوي، دوی هګۍ هم جنګوي. د چا زوی پیدا شوی وي، هغوی مثلا معمولا په اومه شپه باندې دوی هغه کوي، دا دوی مونږ مومنې ورته وایي، او ځینې اومه شپه ورته وایي. په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي، او بیا کله کله په کې ساز هم وي.
نموړی وای په خوست کې کڅوک د خوشی پر وخت بل چاته ورنسی، نو دومره بد نه ګڼل کیږي، خو د غم پر وخت خامخا یو بل تورځي.
موږ دلته غم خادي ورته وایو، کنه خوستیان دې ته د غم خادي اصطلاح کوي، کنه یعنی هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کې راشي، او بل چې مړی چې وشي مړی سم همداسې ډول باندې. یو هغه خپله د کلي خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلی کې چې مړی وشه، خوست کې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت، ډوډۍ، چای، دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي. نو کلیوالو کې هم فرق لري، ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي، یو ځای ډوډۍ پخوي، او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ راباسي، هغه ځای کې چې فاتحه وي. بل دا چې دلته هر څه کې مراعات کېږي، خو د مړي نه په قضایي کې مراعات نه کېږي. مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي په اصلاح حاضره یې سره شریکه ده، قبر یې سره شریک دی، نو هماغه د کلي کې څومره ځوانان دي، هغه که چېرته په وظیفه کې دي، په دنده دي، یا کوم بل ځای کې دي چې مثلا خپله موجود وي په هغه کلي کې، دوی به خامخا ځي هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي. دلته ځینې قومي او کلیولي ناغې دي، که څوک رانغی هغه ناغه کېږي، په فاتحه کې هم د درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کینی. دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چاته واده ته ورنه شي، یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکي ته ورنه شي، دا دومره پروا نه لري. وایي چې باید مړي ته او مریض ته خامخا سړی ورشي.
زید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی، یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي، چې دا په خپله مونږ په منفي رواج کې راوستی شو. د دې لپاره مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړي دي. بله دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دوست ډېر کم شوی دی، ډېر کم شوی دی، خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاهد شانګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درزي ځکه ودنه د کړي چې هلته د د پوینا د ژوند د هری برخې خلک پراخه همژغی لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلی وروغی چې دلته تقریبا علما قوی مشران مدني ټولنه تقریبا په ډیرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډیرو مسایلو کې د تورو سفرې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قوي بشر پر خلاف یا قوي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې نمونې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور، د متروکي په زور، د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیا باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند شکولو لپاره هڅې کوي. نوموړي د بشري حقونو پر وړاندې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
په خوست ولایت کې د بشري حقونو پر وړاندې کې مرمل لکه څه رقم چې لازم ده اسلام شریعت حق ورکړی ده، هغه حقوق دي ته رسیدلي. بیا هم څه ناڅه په دالاسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیا باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته، خو څوک یې ژغ نه اوري او همداسې په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نموړي په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خندونه او ستونزې دا سیادوي.
ځکه چې هلته موږ نه مسلکي استادان لرو، نه استادان شته ښځینه، او نه هم رسم و رواج و کلتور. دلته یو څه نسبت تر قانونو، تر شریعتو، تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې موږ خویندې تر څلورمو پنځمه پورې درس وایي، فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نورو تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکړي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي. خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي، حتی د جګوالوار په بدل کې ورکول کېږي، لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سنن یې پوره کړی یا یې پوره کړی هم وي، داسې چا سره واده کوي چې هغه یې دي سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولسو اتلسو کلو عمر ولري، خاوند دې پنځوسو د اویاو د اتیاو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته، وال ټکول.
نادیا باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپل پښتنه ورونو ته دا غوښتنه تر لرمه چې مېرمنې په صفت دی مور په صفت دی حقوق خپل خویندو ته ورکړي، که د میراث په برخه کې وي، تعلیم په برخه کې وي، همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي، هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي، دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکی بلاوای په خوست کې جديدي پلټنې نه دي سوي، خو بیا هم هلتا په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت د یو غریز ولایت دی، نو په دې کې تر اوسه پورې د سروې نه ده شوی چې موږ دغه شی لرو. خو په دې ورستیو کې زمونږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې دغه زیرمې لري، لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیره کې دوه منده او نه درشکوف په سیمو کې کرومیټ ډبرو کم نشته.
ډاکټر نکیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په برخه کې خو یو حاصل خزه خوره لري. اکثر ځمکه آباد ابي ځمکه دي چې په دې کې غنم، جوار، اوربشې، شولې، مای، لوبیا، ممپلی او د سنور محصولات د خوز خلک کری. د سبزی برخه کې لکه تور بینجان، سره بینجان، بادرنګ، بینډۍ، تورۍ په نوم سره یو قسم تورۍ دي، ټینډې دي، دغه کرو او اکثره حاصل ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري. د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي، چارمغز او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج، کرملوک، الوچا، مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا فقط د خوست لپاره بس کې او صادرات نه لري. په دې برخه کې
ډاکټر نقیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي.
زمونږ اکثره ورونه سعودي عربستان، دبي، ابوظبي په دې مملکتو کې دي. د هر کور نه که چېرته مونږ داسې حساب کړو د هر کور په سر باندې دوه کسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي ممالکو کې دي چې اکثره روزګار د دوی هلته کانکریټ کارونه دي او ډریوري د مزرو یعنی په زراعتي بخش کې مصروف دي، هلته هغې باندې کار کوي. او د دغې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثره د خارجي عربي ممالکو د اقتصاد نه په پښو ولاړ دی.
نومیالی د دغې سیمې
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زژولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال زاید شانګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډیر اوږد دی. نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نور سیمو کې ډیر لږ خلک ورسره بلد وي.
دلته ببرک خان، غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړی ده. په رسنۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې پتانا باندې وروخت د انګریزانو پتانا باندې ده. په تاریخ کې هم زور شته د افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او سانک په نوم باندې د منګلو خلق فریاده لري. دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي. مثلا په خوست کې بابر علي جان په نوم باندې سباریو د قوم مشر و. د دې معرف په جوړولو کې په ټوله لویه پکتیا کې دا د تاریخ په اصطلاح روښانه دی چې د دا کار کړی بابر صاحب علي جان دی. یا د دې تر څنګه موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغه جملې نه موږ کولی شو چې ووایو چې صدیق روحي دی، میرزالم حمیدي دی، مثلا شهزار لیوال دی او سید الشاه فولاد دی. یعنې په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.